سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هېواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو دولسو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګیدلې دي. اورزګان کې یو تن خپل میرمن په وهلو ډبولو وشلې ده. د اورزګان د امنیت قمندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
تېره شپه یو نفر د اختر محمد په نامه دوهمې حوزې مربوطاتو کې د ښځه وزلې ده او سړی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی ده. تر اوسه پیښې علت معلوم نه ده.
نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده. د امنیې قوماندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خاوند څخه اوس مهال په امنیې قوماندانۍ کې څېړنې روانې دي. یو ډاکټر بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن سخت وهل شوې وه او د وینې ضایع کېدو له کبله یې ساه ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. نن د اروپا کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنگي جنایت دی. هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگي جنایتونه دي. لته باندې یو ونی رئیس روسیه پر اوکراین کې په اوکراین کې ملکی وګړي او زربناوی پنخه کوي چې په لسهو کسان پکې وژل شوی دی او د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې لکار غورځیدلې ده چې ورسره سباندې زرو خارونو او کلو کې خلک به برېښنا شوی دی. او د کرکټ د شول اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه به پایلي پاتې ورسیده. که هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړه خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونشوه او په دې سره د دوړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډیر مینوال پتمو په نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان ګوندیان د افغانستان په اړه یو غونډه راوړي. ولې د افغانستان ګوندیان دا کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي، کله به دا غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث وشي، موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور لرو. د ژمی را رسیدو زابلیان سخت اندېښمن کړي دي، وایي ژوند به نور هم سخت شي.
چې په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی، دغه کسانان را خبر دي. قسم خدای بستا میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولا کوه. تا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم. نو خو نه کېږي
وفرام زاینر لرم وزر دامه په کلم کاری باز د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سمرا وتلم په سود سلام.
دا بیا د زبل هغه اوسیدونکي وو چې ویلې په کور کې هیڅ نه لري او په قرض پسې راوتې، خو څوک قرض هم نه ورکوي. دا چې دا به ژمی څنګه تیروي وړاندې په خبرونه کې به د دلخلې واورو. پیران کې یوې نڅاګرې د دې لپاره د هیواد پریښود چې نڅا ته اجازه نه ورکول کېدله. د اوکراین په مسایلو به هم تم شو او په دویمه نیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. نو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تیران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د ربلل لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې محل کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګوندیو او د سیمو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډېر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوي چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد زیات تکل څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه یې علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په یوې کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغیرات رامنځته کړي خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغیرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی ویلي دي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. طالبانو تر دې دمه د دغې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو محدودیتونه لګېدلی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینه کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي بشرپاله ښځینه کارکوونکي هره ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دي چې دا موارد دفتر ته د تګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمېر بشرپاله ښځینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالت سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو ګواښونو او فزیکی تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 111 ولسوالیو څخه په 80 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون 50% کم شوی دی، خو په 18 نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه 40% لوړه ښودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. تازه تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو په وزارت کې هم مسؤلینو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور دې دفترونو ته نه راځي. د دغه وزارت خزینه کارکونکو آزادی رادیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونه ښځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه بې پایلې پاتې ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران له امله پاتې لوبه ونه شوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډېر مینوال پتمو بې نتیجې پاتې ورسیده. افغانستان له دې وړاندې په بل تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پیل ښه نه و، او دواړه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځېدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 15، د محمد نبی 150 او د عثمان غنی 2 منډو هدف 100 لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین اپریدی او حارث روف 2-2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1-1 افغان لوبغاړي وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم 2 وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بله تمریني لوبه کې بنګلادیش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8:00 او 30 له نیوزیلند سره مخامخ شي. په درېمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 4:30 کېږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کېږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 4 د افغانستان په وخت د سهار په 10:00 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په افغانستان په ګوند کې ایران ته ورشو. هغه ایرانی ښځې چې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکوله د خپل جنسیت له کبله له تهدید سره مخامخ ده. دا وروسته له هغې اړه شوه چې خپل هیواد پرېږدي چې ګاونډۍ وي. پولیس ورباندې راوغوښتل او پردي د بد اخلاقۍ تور پورې کړل. تفصیل به له ملالۍ بشیر نه واورو.
میکایل علیزاده له دې بیری چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي په 2015 کال کې ترکیې ته د ګواښونو ترلاسه کولو وروسته کډه سوه. دې له ایرانه ترکیې ته د تللو پریکړه وکړه چې د خپل جنسیت په خاطر تهدید سوه. دې بیره درلوده چې د نڅاګرې په تور به زندانی سي. اوس دا په دې باور ده چې د حکومت ضد لاریونونه به د دې په وینا د تهران ظلم پای ته ورسوي. درو درش کلنه علیزاده چې د لیو په نوم پیژندل کیږي له هغو سلګونو ایرانیانو یوه ده چې په ترکیه کې په لاریونو کې برخه اخیستې. دا لاریونونه هغه مهال پیل سول چې تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په توقیف کې یوه 22 کلنه ایرانۍ ښځه ووژل سوه. مهسا امینی د حجاب له سختو قوانینو څخه د سرغړونې په تور توقیف سوې وه. د دې د مړینې په اړه لاریونونه په چټکۍ سره پراخ سول. دا لاریونونه د 1999 کال له انقلاب راهیسې د ایران د مذهبي واکمنانو پر وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بلل کیږي، ځکه لاریون کوونکي د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو غوښتنه کوي. علیزاده وایي هغې په ایران کې په پټه د نڅا درسونه ورکول. دا وروسته له هغه ترکیې ته کډه سوه چې یوه ګاونډي یې پولیس ته زنګ ووهه او د نڅا پر ټولګیو یې د فحاشۍ تور پورې کړ.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې نڅا منع ده، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره. اسما یو ګاونډي پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته بد اخلاق او فحشي روانه ده. له دې وروسته مې په زړه کې د خطر احساس وکړ. که ما په ایران کې ژوند ته دوام ورکړی وای نو باید نڅا مې بنده کړی وای، او یا به زما پاتې ژوند په زندان کې تیر شوی وای. زه نشم کولی نڅا ودروم. زه له نڅا پرته ژوند نشم کولی، حتی یو ورځ هم. یو انتخاب مې وکړ او پوه شوم چې په ایران کې نشم پاتې کېدلی.
ترکیه یو وخت په منځنی ختیځ کې د ال جی بی ټی کیو یا همجنسګرانو ټولنې لپاره د خوندي ځای په توګه پیژندل کېده. که څه هم همجنس بازی په ترکیه کې جرم نه دی، خو مخالفت ورسره پراخ دی. د ولسمشر طیب اردوغان محافظه کار ای کی ګوند او د دوی محافظه کار متحدانو یې پر همجنسګرانو په دې وروستیو کلونو کې د ژوند کړې تنګه کړې ده. خو علیزاده وایي چې ترکیه اوس هم تر ایران د همجنسګرانو لپاره خوندي ده. دې په ترکیه کې واده کړی او اوس شخصي درسونه ورکوي او په کلتوري او شخصي محفلونو کې ګډون کوي.
اوس په اوکراین ته ورشو. روسیې ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کامیکاز یا انتحاري بې پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې ده چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکې ایرانۍ دي. تفصیل به یې د اسدالله لودین نوور.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بېلابېلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغه بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو 12 بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پوځ د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 12 بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسیې هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تېره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسیې هوایي بریدونو په تېره یوه اونۍ کې د دغه هیواد 30% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1122 کلی برېښنا نه لري. زلینسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایی برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اروزګان کې د پخوا پره څله لوږه او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په رارسېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو
چنده لوړ
شوي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مړتیا په وله کو تا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیر په ډوډۍ په دغه تیر کوم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کوم. نو خو نه کېږي. نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي یو وړه نه غواړي بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درود څلوېښت کلنه غولي د خپل نړېدلي کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې اوښکې روانې دي او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري. خوای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره. دا وچکالی بېوزلۍ بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکی دی نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونډي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفره هم ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نهشته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم نه به نور څه شي ته خبره ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغو په ما دسې کې راخوړلې ده چې دې یزې ولاکه وکړم دسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لاس وایه په ولاکه پیدا کړي یا لازم ما جفاره او ته خیر ورکړي کښېنمه.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي. وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
یاد سار لرم بیا د ماښام لرم زویه دغه په جمبر ناسه یم کومک نه راسره کې دا قدر کې پیدا کم وې سم نه خورم همدغه چې حال مې دی بهاله هم دی ا د سپې سپې لاته پریزي زما ته سپې البته نه.
دا چې په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
اوس می مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کونړ په څلورو ولسوالیو کې امنی قمندانیو ته ودانۍ جوړیږي. د دوی په خبره چې کوم تعمیرونه او ودانۍ په تیرو جنګونو کې ړنګې شوي دي هغه به هم ورغول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل یو شمیر ولسوالۍ د امنیه قومندانیو لپاره ودانۍ نه لري چې مسؤلین او کارکوونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هغه په خبره چې د یادې ستونزې هواري په خاطر د کورنیو چارو وزارت غواړي چې په څلورو ځایونو کې ورته ودانۍ جوړې کړي چې د کار پیل کولو لپاره یې انجینران د نقشو پر اچولو بوخت دي.
کونړ د امنیې قومندانۍ ته څلور پروژې منظورې شوې. هغه ولسوالۍ چې د امنیې قومندانۍ ودانۍ نه لري هغې ته به تعمیرونه جوړیږي.
یو کار په شلتن کې ده، یو په مروره کې ده، یو په کتای خاص کې ده او څلورم په وټپور کې ده. نو دغه منظورې شوې دي. فلحاله انجینران خپله نقشه ورته چې په کار به شروع کړي.
امنیه قومندان زیاتوي چې کومې ودانۍ ترمیم ته اړتیا لري هغه به هم بیا ورغول شي.
او هغه ولسوالۍ چې تعمیرونه یې خراب یا ړنګ شوي نو د هغو دپاره به دوباره تصمیم انشاءالله نیول کېږي.
په کونړ کې څلورو ولسوالیو کې د امنیه قومندانیو لپاره په داسې حال کې ودانۍ جوړیږي چې په تیرو جنګونو کې د هیواد ګڼې ټولګټې پروژې یا په بشپړ ډول ړنګې کړې شوي یا یې هم زیانونه لیدلي او یا هم د امنیت نشتوالی یې په رغولو کې خنډ شوی چې رغول یې ډېر اړین دي.
ستاسو له پیغامونو
زوانم اتفاق ده کونه ولایت سره خبرې کوم. تا 15 پګ میشته مې کیږي چې ما پاسپورت لپاره سبت نام کړی دی. تر اوسه هیڅ لار نشته دی.
زه عزت الله پتمنیم د کابل څخه سره په تماس کې د پاسپورت د نوي رئیس څخه مهله ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورت ریاست کې کار کوي دغه دی باندې کې او د خلکو کارونه د ژر تر ژر خلاصي، ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موضوعاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت ل نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کې دخل د جمهوریت وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکه هغه پدری یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم. ما بس په دې هله چې خبر یاست امین الله افغان ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوانه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ور رسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. زما د اسلامي اماراتو مسلمان څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي ودا کې د شبکې ډېر کمزور دي، مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي، نو اگر سره نیټ خو در سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درې کار در سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري، دا چې د مشکلات سره مخ
ده. مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا، نو لري داسې غریبه نسته او که داسې یو روشن یو غریبه پالسي نو ډېر به ښه وي. خلک ډېر لده ټلیفونونه له شبکو سره ډېر مشکلاتو کې دي. ټلیفونونه بېخي سم کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیله د تدریر د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم. سمسور صفیم د لغمان له څخه دغه ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مې دا هیله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوالو پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډېر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ د راپورونو خبرونو برخه همدل ته پاتې رسیږي. په دویمه برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله ښځینو کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنا لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکیچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رهیسی په افغان مرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګیدلې دي. روزګان کې اوتن خپل مرمن په وهلو ډبولو او وشلې ده. د روزګان د امنیه قومندانۍ ویانت حفیظ مبین ازادي راډیو ته ویل پیخه د کورنی تاوتریخوالي لقبل رامسته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. نو موړی وایي د پیخه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې رامسته شوې ده. نن د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بی پلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل بللی دی او هغه جنگی جنایت یاد کړی دی. هغه چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگی جنایتونه دي. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه نن بي پایله پاتې ورسېدله. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونه شوه او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایله ته ډېر مینوال پته مو بي نتیجې پاتې ورسېدله.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت له نوي رئیس ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبرې وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبریال سره هم غږیدلی یو چې په اسلام آباد کې د ارادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ام. هله ورزوم د کورونی چارو وزارت څخه دا ده چې وړ کس د پاسپورت ریاست ته منتخب کی. د پاسپورت ریاست سم هله ورزو ده چې په ټولو ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کی. خلک د ججی ستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رفیع الله د کلی پدنخا کې په کیسه خایم او د رئیس پاسپورت څخه هم دا توقو ده چې باید مسلکی کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه شریعت قانوني جزایی باید په خلکو مخکې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرته واخلي. او بل د کورنۍ چارو وزارت وزیر صاحب څخه دا وختنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي که بل مسلکي کسون وي، ا باید وګمري، ا باید نه د وطن سره خیانت کوي، ا نه د خاورې سره، نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ ټولو ته سلامونه او نیک هیله احترامات.
پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کوم ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاشت کې تقریبا حمل میاشت او تصور میاشت راځم چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر مې کړل نظام په پنځلس اول اسمبلی په پنځلس باندې تاریخ چې اسمبلی په پنځلس باندې تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شو نظام ته وخت نظام کې بیا پسې بند شو نو زه هم کدا نوې په رئیس ته څو طرحه جوړه کړې دا مشکلات نه سره اخلاص کیا او قانوني بڼه بنا شو لای کولای شو راشي جوړې کړو خو په اصولي طریقو سره دا ډېر ازدحام به ختم شي.
السلام علیکم. سلامونه او احترامات منه. بس مونږ خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت ریاست چې څومره زر تر زره وي خلاش او دا خاص یو بنی دي د افغانانو سترګو ته خاورې اچول دي. رئیس هم نشته هر څه جوړه روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته او د دوی صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ سي مریضي دپاره یا کیس لري یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ سي نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بند ده اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته پیو رس کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي نو ده څنګه د ریاست بنده څه رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل از دوی جوړ کړی ده که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي هغه ټول دوی شنډ کړي دي یعنی هغې کې کار نشته خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پاتې ده که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی ده دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه اونې کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زما له طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا او رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه سته او خلک په خوشبو شپو او په غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې اوربان مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کوي دوه میاشتې وخت نیسي. لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړئ؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسېږئ؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونه په ناکې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندېږي زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي په ولایتو کې شروع شي مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ساتنام آنلاین کړی ده تر اوسه پورې زه نوبت ما تنده راغلی نو غواړم چې په پاسپورت کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره دغه شکایتونه او ستونزې شریکې کړو خو په دغه دوه ادارو کې مسؤلانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت ورغلي دي. د هغه خبریالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا یې د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په درې کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
له څه مودې راپه دې خوا همدغه اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یو اعلامیه خپره شوې ده، تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو هم داسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له ډسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي اوسي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومېږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو، کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اکزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزه ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له ډسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده.
حدیث صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولی چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په هغه خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی ده دلته راغلي. موږ همغه د ایمیل له لارې نه فقط همغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلي هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو. یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی وو سره تماس کښې، بیا هغوی ویستې دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرچینه کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته دفتروی وقت را کی اغم په ډېر شلګي چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده. له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تېره اونۍ مسایده شوله او هغلته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته سپاره وویل چې هېڅ
او احادیث افتاس تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللی یې. له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتئ. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنې شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده. فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره یې کار کړی وي، رسنیو سره یې کار کړی وي، اسناد ولري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره هم دا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري خو امکانات خو لري، بې شکه دی که امکانات لري. امکانات لري دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شانو جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده د افغانانو لپاره. اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي. نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما په هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. وله
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغه حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغه سي آرامي نه لري کې سونی اچولي. څه حال احوال در باندې کړي دغه بنسټونو؟ کنه
تر اوسه نه، خیر ما خپل هیڅ نه دي ترلاسه کړي دي. په دې وروستي یو میاشت کې و دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلې مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه دي ترلاسه کړي.
او هر څه وروسته پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې سته پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده. اول خو د پاکستان حکومت باید په دې خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده بعد ډېرې موکي تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم څه دي. دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولیږو په ازاده ډول او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم. د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبا مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام دا ډبلیو ایف پی چې کوم دی، کوم خواړه چې دي یو څه موده مخکې آزاد رادیو نه دي یو نفر وغږېده چې موږ غني شوي وړه ورکوو، غني شوي غوړي ورکوو، غني شوي دال ورکوو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته چې وړۍ بیخي نه پخېږي، دالې نه پخېږي، هر څه یې بې کیفیته دي. د ازادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکوونکي او شپه راغواړي او په دغه ورسره مجلس وکړي نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي کارکون ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما دا درخواست د ورور چې دغه موسسات سیر روان دي، اول خو راځنه چې راشي بیا ټول پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور موټره پر نن باندې لري، ما هیڅ شی نه درلودی. زما نوم نس نوشته ده، هغه نوم نوشته شو. او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خده راځي وروره، نه یو بل شی راځي. هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چرنی څخه خبره کوم. موسسې را روانې دي، مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي، مسکینان ته شی نه رسېږي. اور زیاتې ولسوالۍ ته چې راشي، نوزاد په ولسوالۍ کې تقسیمېږي، لږ د چرنی حوزې ته راوړي، هغه لږ شی راوړي، هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي، مسکینان ته شی نه رسېږي. نو دغه زموږ خبرې دي، تر یو ځایه پورې ورسېږي. دغه د مخابراتي شیانې راته برابر کړي، خدا چې ده په ګر چرنی کې نهشته. چرنی هم غټه منطقه او غټه ساحه ده، ټول ځای ته خدې راغلي، دلته نهشته.
وروره، زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم د هلمند ولایت څخه. زموږ دغه کوم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي کې، وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو، نوم چې د افغاني دی که غریبکار وو که کارت دی که پاسپورټ والا دی که ټاپه کړې دي کرا ده، ټول یې وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې. د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پورې د ازما ځغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي. وله تر ټول ډیر ظلم پر شو دي، د دوه غم دی وخلې سي د ازما ځغ ورسې. ورور السلام علیکم. ورور، زه د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وایم. زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول، پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشک سره کړی وو، پر هغه باندې وروره که د دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپین ږیري دي، ټول کسان یې نیولي د کراچي په لنډي جیل وو او په سنټر جیل کې. دا یې په سوو خلک بندیان دي، زما خپل ځای په کښې دی چې زه ورغلی ملاقات ته. خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالدارې دی چې دوی تا ته راولي، پنځه زره کالدارې به ورکوي، ته به د ده سره ملاقات کوې. تر وهلو تر ټولو لاندې دي، دا زما غږ د امارت وو او د سازمان ملل پورې ورسوي. وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم. دغه زموږ تاریخو د طالبانو مشرانو را بانګ کړله، اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو، کومکونه دي زموږ سره وسي. دا خلک ډېر ستړي دي، خلک ډېر دربداره دي، او دغه موسسو والا دي سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدي. دوی را په بازار کښې په ولسوالۍ کښې کښېني، بالالته درو څلور ته یې شی واخې، نور دوی خپله سره پټ کړي. والا دي یو خاص نه راغلي دي، نه موږ لیدلي دي، نمبر دعوت کر چا پوښتنه راڅخه کړې ده. السلام علیکم.
سعید محمد عاشم مراخل خبرې کوم، لغمان د کرغۍ ولسوالۍ. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه، مونږ هغې ته تدارکات ورکوو، اوس یو کومک ورسره کوو، د هغې هېڅ پته ونه لګېده.
سلام کوم د ازادي کارکوونکي ته، د مسلم باغ د کین په څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي. ډېر مننه دې ووایم. دا زموږ د مسلم باغ د کین اسکولونه چې دي، دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي، درې شپې غټانو ته وایي، درې شپې کوچنیانو ته وایي. په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي؟ نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي. په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه د غاړې کم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول اسکولونه د غاړې کم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو د غاړې عمر بس ور باندې تېر شو.
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم، د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه، د چکجي د سیمې څخه. د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي، او ډېر په ستونزه کښې یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه. شره په جین د هلمند ولایت له لوی مند سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا موږ چې اوس بس په مدآباد کښې د هلمند ولایت په لوی مند په سیمه کښې، مدآباد ورته وایي، په دغه سیمه کښې موږ یو نو ولاکه، یا دلته د پولیو واکسین راغلی تر اوس پورې نه، ولاکه یو کلینیک کښې نه، ولاکه یو مرستې یو شی راغلي، او دلته ډېر غریبان خلک سره ډېر دغه وزې دا مچکې شاوخوا مچکې ګرسره کښې د نجره څه وتلي نه شاد. طالبان که دي که واکسین یې که مرستې هر څه چې ټوله په دا بازارو باندې له راکړي، دا بازارو ته یې نه ایستاسي هم نیم باسي. نو دا مې هیله ده چې باید چې دې خوا ته مې یوه پاملرنه وکړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسونه مو کرلي دي، نو په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه راله کې او موږ خپل فصلونه باندې وکړو.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي به زیاده بټي چورو ټول بیاست دی. زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو پیغام دا چې ننګرهار کې نازیان کې هېڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري، سرپناګانې نشته دی. او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي. ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم، نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نسته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ورته لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحمانی د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي. او دغه د ششکل دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي، درسونه او ماشونه هم نسه وي په دغه پر وخت نه راځي، ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي پاره راځو، درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښینو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه بسم الله دوست نرزاد در سره پر اړیکه کې یم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ د تر مسولینو چارواکو پرې ورسوي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې، دا غنم د ژر تر ژره راوباسي چې د غنم مت به راښد سي چې هر څوک رانه سي. وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي، نو ډیر خوران خلک سي چې دا غنم نسرنه ولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.